द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا دیو ریډیو ده نن د شورو راس کال 2023 د فروری د میاشتې لسمه نیټه ده دا وخت په پاکستان کې د مازیګر شپږ افغانستان کې 15 نیمه او دلته په واشنگټن ډی سی کې د سحر 8 بجې دي د دیو ریډیو په دې یو ساته خبری خبرونه کې درته زه بختور شاه هر کله وایم په دې خبری خبرونه کې یو شمیر مهم رپورټونه لرو خو لومړی پام شي د مهمو خبرونو سره ټکو ته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وای د سېنات راتلونکو انتخاباتو لپاره د وټونو تجارت د وس نشورو شوه او تورې لګولې دا وخت د بلوچستان اسمبلی نه د سېنات د غړي جوړېدو نرخ او 1 کروڑ روپۍ ښکارا شوه دی او د امریکا سېنات په پخوانی صدر ډانلډ ټرمپ په کیپیټل هیل د یړغل پر سر د مؤاخذه د مقدمه جاری ساتلو منځوري ورکړې ده د کانګرس د ایوانی نمائندگان لخوا د وړاندې نه د ټرمپ په ضد د مؤاخذه د مقدمه د پاره قرارداد منزور شوه او د چین په سینکیانګ صوبه کې د ویغر مسلمانانو تور لګولې چې په زندانونو او حراستي مرکزونو کې ورسره جنسي تشدد شوه خو چین دغه ډول تورونه ردوي او وسته خبرونو تفصيل د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي د سېنات راتلونکو انتخاباتو لپاره د وټونو تجارت د وس نشورو شوه دی او تور یې لګولې دا وخت بلوچستان اسمبلی نه د سېنات غړي جوړېدو نرخ تر 1 کروڑ روپو پورې ښکارا شوه دی په پاکستان کې مخالفه ګوندونه او پارلماني غړي د وړاندې نه د سېنات انتخاباتو په اړه د حکومت د صدارتي حکمنامې خلاف دي چې پکې به د خفیه وټونو په ځای د لاس پوښتولو سره ښکارا د سېنات وټونه کیږي مخالفه ګوندونه وایي دا کار د پارلمان د خپلواکۍ دستور او عدلیه د ازادۍ په ضد ده په خیبر پښتونخوا کې د تاریخ انصاف د حکومت د قانون وزیر ورستو لاغې استفا ورکړي چې ولانجمنه ویډیو په میډیا خبره شوی و چې پکې ډېرې پیسې لیدل کیږي او ویل شوی د قانون وزیر سلطان محمد خان او نور کسان پکې د پیسو اخیستل ورکول کوي تیر ورځ په خیبر پښتونخوا کې په دغه لانجمنه ویډیو کې پارلماني غړي سره د پیسو خودل شوی چې پکې د خیبر پښتونخوا د خزانه وزیر هم خودل شوی وو سړونکو وای د سېنات د انتخاباتو لپاره څوک پیسې ورکوي او څوک پیسې اخلي دواړه د صادق او امین په زمره کې ناراضي او په کار د چې الیکشن کمیشن په دې اړه خپل کاروي وکړي او پاکستان د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ترانزټي تجارت لوزنامه د دریو میاشتو لپاره تر هغه غزولې ده تر سوچي د دواړو هیوادونو ترمنز نوې لوزنامه کې د وړاندې کړل شوو بدلونونو په اړه روانه خبرې پایته نوي رسیدلې کال 2013 د فروری میاشت کې د سخت شوی د پاکستان او افغانستان ترمنز د ترانزټي سوداګرۍ د لوزنامې موده سبا یعنی د فروری په 11 نیټه سرته رسیدي د موجوده ترانزټي لوزنامې لاندې افغانستان کولای شي چې هغه د نړیوال تجارت لپاره د هند سره د پاکستان بندرونه او زمکنۍ لارې وکاروي همدارز د لوزنامه پاکستان ته هم د منځنۍ ایشیا هیوادونو سره د تجارت لپاره د افغانستان د لارې لاسرسي ورکوي د امریکا سېنات په پخوانی صدر ډانلډ ټرمپ په کیپیټل هیل د یړغل پر سر د مؤاخذه د مقدمه جاری ساتلو منځوري ورکړې ده د کانګرس لاندینی برخه یا ایوانی نمائندگان د وړاندې نه د پخوانی صدر ډانلډ ټرمپ په خلاف د مؤاخذه د مقدمه لپاره قرارداد منزور کړی دی د امریکای په تاریخ کې دا دویم ځل دی چې پخوانی صدر ډانلډ ټرمپ پکې مؤاخذه شوی دی پرون د نهه یا سه شنبه په ورځ د کانګرس د ډیموکرات او ریپابلیکن غړو سېنات ته تر څلورو غنټو پورې خپل آئینی دلایل وړاندې کړل او دا غي ورستو په سېنات کې په اکثریت سره د دغه مقدمه د جاری ساتلو لپاره منځوري ورکړی شو دیموکرات ګوندوای په خوانی صدر خپل پلویان بل وکړی و چې په شپږم جنوري په کیپیټل هیل یا د کانګرس په ودانه ورختلیو چې دغه د یو صدر سره نه خای او په کار ده چې مؤاخذه کړی شي خداغه د ګوند غړی وای د ترامپ د صدارت ختمېدو وروسته دغه مؤاخذه کول غیر قانوني کار دی د چین په سینکیانګ صوبه کې د ویغر مسلمانانو تور لګولې چې په زندانونو او حراستي مرکزونو کې ورسره د چین لخوا جنسي تشدد شوه دی په واشنگټن کې یو شمیر د ویغر ټولنې هغه غړو چې د سینکیانګ په حراستي مرکزونو کې وخت تیر کړي وایس اف امریکا ته ویلي په دغه مرکزونو کې ورسره د چین لخوا جنسي تیری شوی او هم د نورو خلکو سره روان دغه تشدد په خپل سترګو لیدلې. خو چین دغه تورونه ردوي او دا د نړیوالو طاقتونو یو پروپاګاندا بولی او وای دغه حراستي مرکزونه خو د ترګرۍ او تندروي په ضد د تعلیم او تربیت لپاره کارول کیږي.
د وایس اف امریکا دی وریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو وایس اف امریکا دی وته وګه تر دې د مهم خبرونه تاسو اوریدل ورزو د مهمو رپورټونو په لور. قدرمن اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل، د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي د سېنات راتلونکو انتخاباتو لپاره د اوټونو تجارت د اوس نه پیل شوی دی او تورې لګولې چې دا وخت د بلوچستان اسمبلی نه د سېنات د غړي جوړېدو نرخ تر اویاو کروڑ روپو پورې ښکارا شوی دی. په پاکستان کې مخالفو ګوندونو او د پارلمان ځنی غړي د وړاندې نه د سېنات انتخاباتو په اړه د حکومت د صدارتي حکمنامې خلاف دي. مخالفو ګوندونو وایي دا کار د پارلمان د خپلواکۍ، دستور او عدلیه د ازادۍ په ضد دی، خو د پاکستان تحریک انصاف حکومت وایي د دې سره به د سېنات د اوټونو د خرسون مخاوني ولشي. په دې اړه نور تفصيل د ډیورډیو خبريال پیرولا شاه په ریپورت کې واوري.
وزیر اعظم عمران خان زیاته کړی راتلونکو مارچ میاشت کې د سېنات کې دونکو انتخاباتو لپاره یو ځل بیا د اوټونو تجارت پیل شوې دی.
اس وقت بلوچستان میں ایک سینیٹر بننے کا جو ریٹ جا رہا ہے 50 کروڑ سے 70 کروڑ پہ جا رہا ہے.
اگر دعوی کرے دا وقت بلوچستان اسمبلی کے دا سینٹ گڑے جوڑے دو لپارا ریٹ یا دیو گڑی نقد 500 سو نواخل تر دا اویا کروڑ روپو پوری چلے گی. وزیر اعظم عمران خان وای د اوټونو تجارت مخنیوي لپاره د ځلې دوی د سېنات انتخابات د خفیه اوټونو په ځای د ښکارې یا لاس اوچتولو د لارې کول غواړي. که څه هم مرکزی حکومت په دې اړه د قانوني لارښودنې لپاره یو ریفرنس یا قضیه هم سپریم کورټ ته وړې ده، خو د دې فیصله کېدو نړوند د هیواد صدر عارف الوی د انتخاباتو لاس اوچتولو د لارې کولو لپاره یو صدارتي حکمنامه هم جاري کړې ده. د مخالف ګوندونو ائتلاف د حکومت دغه ګام د دستور په ضد بولی او دې ته خبرګون کې لوی حکومت مخالف مسلم لیگ نواز ګوند عمومي سکتر احسان اقبال صدا سویلی دی.
سینٹ اوپن الیکشن کے حوالے سے صدارتی آرڈیننس ایک طرف پاکستان کے آئین پہ بدترین حملہ ہے تو دوسری طرف یہ سپریم کورٹ کی
آغا وائی صدارتی حکم نامہ نے آوازی دا پاکستان دا دستور خود حیواد اعلی عدلیہ بانے ہم یو بدتر حملہ دا نمول یرا سرگندہ کڑے کچرے ہم دا سیوین دا عمران خان حکومت خوبیا سبال دا وڑو صوبو پگٹ اطلسم دستوری بدلون ختمول لپارا ہم صدارتی حکم نامہ جاری کولی شی. حکومت مخالف جمعیت علماء اسلام فیڈلی سپریم کورٹ تا ورکڑے خواست کی صدارتی حکم نامہ غیر دستوری گرزولو او دا رد کولو غخت نکڑی دی. قومی اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو د سخت احتجاج له امله مرکز کې واکمن تحریک انصاف ګوند د سېنات راتلونکو انتخاباتو په اړه قانوني مسوده د پارلمان نه پاس کولو کې هم ناکامه شوې ده. او بل لوی حکومت مخالف او جماعت اسلامی ګوند په سېنات او قومی اسمبلی کې د صدارتي حکمنامې په ضد قراردادونه هم جمع کړي دي. د پاکستان په کچه د وکیلانو تنظیم پاکستان بار کونسل غړی عابد ساکی صدارتي حکمنامه د ملکی دستور پارلمان او د ولس پکاوی بولی. بل قانون پوه او د سپریم کورټ بار پخوانی صدر قاضی انور وای صدارتي حکمنامه د لارې حکومت په سپریم کورټ فشار اچول غواړي. بلخوا مرکزی حکومت صدارتی حکم نامہ پر سپریم کورٹ کے روان ریفرنس یا قضیے سر تڑی. د وزیر اعظم عمران خان صلاحکار بابر اعوان تر مخه کچری سپریم کورٹ د حکومت په ضد فیصله ورکړ نو دا آرڈیننس به په خپل ختم شي. پیر ولایت شاه وایس اف امریکا ڈیوا اسلام آباد.
قدرمن اوریدونکو وایس اف امریکا دیوا تغوږی، تیروس په خیبر پختونخوا کې یو لانجمنه ویډیو خپره شوې و چې پکې پارلماني غړي سره د پیاسو خودل کیږي، چې پکې د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر سلطان محمد خان هم خودل شوی وو. ماهرین وایي چې د سېنات ټاکنو د پاره څوک پیسې ورکوي او څوک دغه پیسې اخلي دواړه د صادق او امین په زمره کې ناراضي. پکار ده چې الیکشن کمیشن په دې اړه خپل کاروایی وکړي. په دې اړه نور تفصیل د ډیور ریډیو خبريال عبدالرزاق په ریپورت کې واوري.
په پیښور کې مشت سینیئر صحافي او د یو شخصي ټلویزیون مشر طارق وحید وایي چې د ویډیو مخې ته راوړلو مقصد د پاکستان تحریک انصاف ګوند موقف ته لار هوارول ښکاري.
که موجوده حالات کې وګورو د دې ویډیو فائدہ ډایرکټ چکم دی د حکومت چکم پالیسی دا یا کم ایجنډا را کم مقصد ته اغي تر سیزه کې د پی ٹی آئی حکومت د ډیرو ورځو نه لګي دا کوشش کوي چې را د سینیټ انتخابات چکم دی دا په اوپن بیلټ باندې وشي، په شو اف هاند باندې وشي، دا د پردي چکم دی په سمله کې کوشش وکړو قانون سازي خو ناکام شو. بیا آرډینس هم جاری شو او غیر قانوني آرډینس په توګه ریښتو په سپریم کورټ کوس معاملې روانه را ځکه چې کله اجلاس په سیشن کې نو په هغه دوران کې ته آرډینس نشی جاری کولې.
نو موړی زیات کړه په پاکستان کې اداري واجشتون هم لري چې د سینیټ ټاکنو نړوان دي سیاسي ګوندونه خپل غړو ته پیسې ورکي چې هغه مخالفه ګوندونو سره په ټاکنو کې مرستهونه کوي.
ترمیم خو الریډي اورډیننس په ذریعه باندې په الیکشن اکټ 2017 کې راوسته شوی دی، خو هغه چې کوم دی سبجیکټ د سپریم کورټ کې چې کوم الریډي ریفرنس فایل دی د اپینین لپاره هغه په دغه آؤٹ کم باندې ډیپندنت دی. اوس دی انسیڈنٹ چې کله موږ ګورو نو دا موږ کته شو په دې سنس کې چې کوم رپورٹ را روان دي چې دا مخکې نه دا ویډیوز موجودو خدا په سپریم کورٹ په فیصله باندې نظر انداز کې دو یو اٹمپټ دی.
د پیخور های کورٹ ایڈوکیټ علی گوهر دورانی وی ویډیو ته ویل چې په ښکارا د سینیټ ټاکنو کولو په اړه په سپریم کورٹ کې ریفرنس دایر شوی دی او د دې ویډیو مخ ته راوړل د سپریم کورټ په دې اړه د فیصله اثر انداز کولو کوشش شوه دی.
ټول مهمه خبره دا ده چې کم کس پیسې واغسته، کم کس پاغه پیسو ور کولو باندې سینیټر جوړ شو، اخو دوانه صادق او امین پاتې نشو. زموږ چې کم د آرټیکل 62-63 والا کوالیفیکیشنز او ډیسکوالیفیکیشنز دي چې هغه د سینیټر د پارم دي، د ایم پی اے د پارم دي او د ایم این اے د پارم دي، او چې دا کم خلک انوالو دي د دې خلکو خلاف پراپر قانوني چاره جوړي پکار ده. الیکشن کمیشن اف پاکستان ته پکار دي چې هغه ځان اکټیویټ کی او هغه اکشن واخلي.
د فروری په 9مه په سوشل میډیا یو ویډیو خوره شوی چې پکې د پاکستان تحریک انصاف د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی ځینی غړي سره د پیسو ناس دي. په ویډیو کې په نظر راتلو وروسته د یادګون د قانون وزیر سلطان محمد خان د وزیر اعلی په وینا د خپل څوکۍ نه استعفا هم ورکړی ده. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ڈیو نیوز، پیخور.
اگر من اوریدونکو وایس اف امریکا ڈیوا تا وگی، پاکستان د چین نه 13 کالو راسی د بجلی د منصوبو د پاره اخیستل شو قرضونو د معاف کولو د پاره هڅه روانه کړی دی. د بلومبرګ د یو رپورت تر مخه د پاکستان او چین ترمنځ شاوخوا یو درزن د بجلی د منصوبو د پاره اخیستل شو قرضونو یا پورونو د بیرته ورکولو د پاره شرطونه په نرمولو خبرې اترې شوې دي، خو د اسلام آباد لاړه په دې اړه سبا قاعده خواست نه دی شوه. په دې اړه نور تفصیل د ډیور رادیو خبریاله رابعه پیر وړاندې کوي.
د بلومبرګ ته رپورټ تر مخه دواړو هیوادونو ترمنځ شاوخوا یو درزن د برېښنا د پروسه د پاره اخیستل سوي پورونه یا قرضو د ادایګۍ د پاره شرطونه په نرمۍ خبرې سوي دي، خو په دې اړه تر اوسه د اسلام آباد لاړه سبا ضابطه خواست نه دی سوي. اقتصاد پوه او مشهور جرنالیست مهتاب حیدر ډیوا سره خبرو کې وایي پاکستان حکومت غواړي هغه پورونه چې راتلونکي مالي کال څخه یې ورکول عملي کیږي د هغو د ورکولو عمل وشت کړی سي چې راتلونکي 2-3 کلو پورې پاکستان ته د قرضو ورکولو کې اسانتیا ورکړی سي. دوی زیاتوي پاکچین اقتصادي راهداري او وروسته پر پاکستان د چین په پورونو کې په ډیر تندي سره زیاتوب روان دي او کرونا له سبب هم د پاکستان اقتصاد ډیر اغیزمن سوی دی. تقسیم په پاکستان کې بجلی ګرو جوړول مقصد د بجلی بحران کې کمی راوستل وو، خو په هیواد کې د دغه بحران ختمول د پاره اخستل سوي قرضې دومره زیاتې سوي دي چې نسیز غمل کېدی. خو په دې اړه پاکستان پاور ډیویژن څه ویلو څخه ډډه کوي. د پاکستان او چین ترمنځ د پاک چین اقتصادي رهداري لاندې 2 ارب ډالرو پروژې جوړولو لوزنامې لاسلیک سوي دي چې پکې سړکونه، ریلګاډو لارې، بجلی پروسې او اقتصادي سونونه جوړولو په شمول یو شمیر پروژې شاملې دي. چین له اړخه نورو هیوادونو لکه سریلانکا او ملایشیا ته هم مختلفو پروژو د پاره ورکړې سوي. د پورونو وروسته هغه هیوادونه د ستونزو سره مخ دي. امریکا هم نیوکې کوي چې د چین د ون بیلټ ون روډ د دغه ګام څخه د قرضو بار زیاتېږي. تناقیدونه هم دا وینا ده چې دغه پورونو څخه چین هیوادونه د پورونو په جال کې ګیرول غواړي، خو چین دغه ټول تورونه ردوي. د پاکستاني چارواکو هم وینا ده چې د توانایي پروژو کې پاکستان ته په لوی مقدار مستحکم او کم خدمت بجلی ترلاسه سوي او د بجلی دغه قیمتونه نور هم کمیدای سي. پاکستان حکومت د سی پیک دغه سرمایه کاري په راتلونکي وخت کې د هیواد اقتصاد او سوداګرۍ ته ودی لوی سبب هم ګرځوي. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
پاکستان د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ترانزیټي تجارت لوزنامې د 3 میاشتو لپاره تر هغه غزولې ده تر څو چې دواړو هیوادونو ترمنځ نوې لوزنامه کې د وړاندې کړل شو بدلونونو په اړه روانې خبرې اترې پای ته نوې رسیدلې. په کال 2010 کې د فروری په میاشت کې د سات شوې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ترانزیټي سوداګرۍ دغه لوزنامې موده سبا یعنی فروری په 11 نیټه پای ته رسی. په دې اړه نور تفصیل د ډیور اډیو خبريال ارشد حسین په ریپورت کې واوري.
د موجوده ترانزیټي لوزنامې لاندې افغانستان کولی شي چې هغه د نړیوال تجارت لپاره د هندستان سره د پاکستان بندرونه او ځمکني لارې وکاروي، او د دې په بدل کې پاکستان کولی شي چې د افغانستان د لارې منځني ایشیایي هیوادونو تخپل سامانونه یوسي. مطبوعات وايي د پاکستان د تجارت وزیر رزاق داود کابینې ته ویلي د کال 2010 راهیسې د 3,22,000 نه زیات افغان ترانزیټي تجارت کنټینرو د 3.3 بلیون ډالر سامانونه د پاکستان د لارې وړې راوړې دي، او دا خای چې 1.5% افغان ترانزیټي تجارت د پاکستان د لارې شوي. په دې وروستو کې د پاکستان او افغانستان د تجارت چارواکو په نوې ترانزیټي لوزنامه تواتر سره غونډې کړې، خو د هغوی ترمنځ د اختلافاتو لکبل نوې ترانزیټي تجارتي لوزنامه نه د لاسلیک شوي. د پاکستان او افغانستان د ګډ چیمبر اف کامرس په خوانی مشر او غړی انجنیر داروخان وایس اف امریکا ډیو ته وایي اصل کښ شاله په دې لوزنامه کې د هندستان شامل ول دي.
افغانستان ته اکسس ته د خپل ګوډ انډیا ته وړل، او انډیا ته اجازه نشته خپل ګوډ د پاکستان د لارې افغانستان ته لژن. هغه چې د جنیوا کنونشن د هغه په انډیا باندې نه لاګو کیږي، انډیا خپل هم چې دا هغه سی پورک لري. نو دویمه خبره دا چې دا د تجارت د انډیا د افغانستان نه ده.
اخوا د پاکستان او افغانستان د ګډ چیمبر اف کامرس مرستیال صدر او افغان تاجر خنجان الکوزه وایس اف امریکا ډیو ته وایي د پاکستان او افغانستان د تجارتي چارواکو ترمنځ په دې وروستو کې شو غونډو کې افغانستان غوښتل باید چې نوې ترانزیټي لوزنامه د ورلد ټریډ ارګنایزیشن او نړیوال قوانینو د لاندې وشي.
زمونږ د افغانستان او د پاکستان د سکتوري خصوصي تقاضا د دواړو دولتونو نه دا چې باید دغه تخنیکی مشکلات چې په دې لاس کال کې وو په دې قرارداد توکي او د دې باعث شو چې تجارت د دوړ ملکونو په منځ کې کم شي، ترانزیت کم شي. دیتا باید د پای ټکی کې دی، او بل اخره هغه تخنیکی ستونزې چې په کراچۍ کې او په سرحداتو کې او په افغانستان په کشتمونو کې د پاکستانی مالونو او افغاني مالونو د پاره موجود وي، هغه د دغه پروتوکولونو نه وباسي او سهولت راولي، اسانتیا وی راولي، او کرای نه ولي نو آینده د تجارت خنخ کاری.
قابل د یوې ګډې مودې راهیسې غواړي چې پاکستان ورته د ځمکې د لارې هندستان ته د تجارت سامان نیخ پنیغه د برامت کولو اجازه ورکړي، او هم دغه شان د هندستان څخه خپل سامانونه د پاکستان د لارې نیخ پنیغه درآمد کړي شي، خو پاکستان وسره دا محل دا نه مني. اسلام آباد وايي د پاکستان او افغانستان ترمنځ ترانزیټي تجارتي لوزنامه یو دوه اړخیزه لوزنامه ده، او نشي کولای چې د خپل ځمکني لارې افغانستان ته د هندستان سره نیخ پنیغه د تجارت اجازه ورکړي.
اوریدونکو وایس اف امریکا دیوا ته غوږی او بل مهم رپورت په لور ورزو. افغانستان کې اورس تربلې جګړې زور اخیسته. افغان حکومت نړیواله ټولنه د سولې په اړه د طالبانو په دریز شک لري. صدر اشرف غنی هم روان حالت حساس بولی. په دوحه کې مذاکرات په ټپه ولاړ دي. د ملي مصالحې عالی شورا رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله هم تیر ورځ په یو غونډه کې ویلو چې طالبانو بیخي د مذاکراتو میز پریښی دی او خبرو ته نه حاضرېږي، سره له دې چې طالبانو په رسمي توګه د مذاکراتو ځنډیدل نه دي منلي. خو ډېره موده کېږي چې د دغو ډلو ترمنځ ناسته نه ده شوې. په دې اړه نور تفصیل د ډیور ریډیو خبریال حکمل روان په رپورټ کې واورئ.
د امریکا متحده ایالاتونو د مرکزی کمانډانای کمانډان جنرال کینیت میکینزی د منځنی ختیځ په انسټیټیوټ کې په انلاین غونډه کې ویلي چې لا هم په افغانستان کې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي او د جګړې صدقه ډیره لوړه ده. هدفي وژنې تر سره کېږي. د مرکز کابل په ګډون ورځ تر بلې هدفي وژنې ولایتونو کې پر افغان ځواکونو مرګونی بریدونه تر سره کېږي چې دا زمونږ او د افغان حکومت لپاره د منلو وړ نه دي. د مصالحې علي شورا مشر عبدالله عبدالله د دغه شورا د رسنیو کمیسیون جوړېدو په غونډه کې ویلي طالبانو مذاکره نه ده پرې کړې خو غونډې هم نه کوي. هیله ده له دغې حالت ووځو. نوموړي ویلي د سولې خبرو څخه زموږ هدف موقت حکومت نه بلکې د خلکو له لورې د خپل برخلیک په خپله ټاکل او رایو ته درناوی دی. عبدالله ویلي چې اغېز لرونکي هیوادونه د وسلوال طالبان د سولې خبرو میز ته وهڅوي او له طالبانو یې غوښتي چې بیرته د سولې مذاکراتو میز ته راوګرځي، ځکه په وینای جګړه د حل لار نه ده.
د دې کار
دی چې هم مردم باید دخیل باید خلک ملاتړ کوونکي او پکې داخل وي او خلک باید په جریان کې وي چې د سولې پروسه کوم ځای ته رسېدلې. د افغان سولې ملکیت د ټولو دی خو ټول باید د سولې مذاکراتي پلاوي غړیتوب هیله ونه لري، خو فکر یې باید په سوله کې وي. د سولې پروسه باید یو ارتباط وي او خلک به خپل استازي ټاکي چې څوک ټاکي. د سولې خبرې باید د نورو غیر معقولو غوښتنو قرباني نه شي. نږدې دوه اونۍ کېږي چې د قطر پلازمینې دوحه کې د افغانستان د سولې مذاکره دوهمه مرحله په ټپه درېدلې او د طالبانو استازي په دې موده کې ایران، روسیه او ترکمنستان ته سفرونه کړي دي. په ورته مهال د افغانستان اسلامي جمهوریت د مذاکراتي پلاوي 15 غړي امین الله احمدي، رسول طالب، کلیم الله نقیبي، متین بیک او حبیبه سورابي له دوحې څخه بیرته کابل ته راغلي دي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند نه جنوري ویلي چې دا یو عادي مسله ده او د سولې خبرو له درېدو سره تړاو نه لري. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی تیر ورځ هندوستان سره د شاتوت بند د جوړېدو د تړون د لاسلیک په انلاین غونډه کې ویل په افغانستان کې شرایط تر بل هر وخت حساس پړاو ته رسېدلې. د سولې پروسې نږدې کتونکی نصرت الله حقپال وایي چې افغان حکومت او د سولې شورا یو ډول اندېښمن دي چې د سولې خبرې په ټپه ولاړې دي.
د امریکانه یو ډول مایوسه شوي دي او پیری چې امریکانو هم خپل غواړي چې د مسلې ته لسره کتنه وکړي، ځینې شرایط او فیصله مسایل نوي مطرح کی. دوی هم د مذاکرې میز پریښود او فشار په توګه چې په امریکا نه وارد کی. دومره خبره ده چې په سیمه ییزه کچه خپل ملاتړ تجدید کړي او د ملاتړ هیوادونو سره اړیکې ټینګې کړي. دا غوی نه ځینې تعهدات واخلي چې د امریکا فشارونه ډېر وي چې دوی به ورسره څه کوي. طالبانو دریز بسوي همداشان هغوی ته ځینې اطمینانونه ورکړي.
نن سهار د کابل ښار په دریو بیلابیلو سیمو کې د چودنو له امله درې کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د یادو بریدونو مسولیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیسته. حکمل صدات، دیواری دیو، افغانستان.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا دیواری دیو دے.
گرامن اوریدونکو السلام علیکم، دا د وایس اف امریکا دیواری دیو دے. نن د شورو راس کال 2020 د فروری د میاشتې 10 نیټه ده. دا وخت په پاکستان کې د مازیګر شپږ، افغانستان کې 15 او دلته په واشنگتن ډی سی کې د سحر 8 بجې دي. د ډیور رادیو په دې یو ساعته خبری خپرونه کې درته زه بختور شاه هرکلی وایم. په دې خبری خپرونه کې یو شمیر مهم رپورټونه لرو، خو لومړی پام شي د مهمو خبرونو سره ټکو ته. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي د سېنات راتلونکو انتخاباتو لپاره د وټونو تجارت د وس نه شروع شوه او تورې لګولې. دا وخت د بلوچستان اسمبلی نه د سېنات د غړي جوړېدو نرخ او 1 کروڑ روپۍ ښکارا شوه دی. او د امریکا سېنات په پخوانی صدر ډانلډ ټرمپ په کیپیټل هیل د يرغل پر سر د مؤاخذه د مقدمه جاری ساتلو منځوري ورکړی دا د کانګرس د ایوانی نمائندگان لخوا د وړاندې نه د ترامپ په ضد د مؤاخذه د مقدمې د پاره قرارداد منزور شوه او د چین په سینکیانګ صوبه کې د ویغر مسلمانانو تور لګولې چې په زندانونو او حراستي مرکزونو کې ورسره جنسي تشدد شوه خو چین دغه ډول تورونه ردوي او واست خبرونو تفصيل د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي د سېنات راتلونکو انتخاباتو لپاره د وټونو تجارت توس نشورو شوه دی او تور لګولې دا وخت بلوچستان اسمبلی نه د سېنات غړي جوړېدو نرخ تر او یو کروڑ روپو پورې ښکارا شوه دی په پاکستان کې مخالفه ګوندونه او پارلماني غړي د وړاندې نه د سېنات انتخاباتو په اړه د حکومت د صدارتي حکمنامې خلاف دي چې پکې به د خفیه وټونو په ځای د لاس پوښتولو سره ښکارا د سېنات وټونه کیږي مخالفه ګوندونه وایي دا کار د پارلمان د خپلواکۍ دستور او عدلیه د ازادۍ په ضد دی په خبر پښتونخوا کې د تاریخ انصاف د حکومت د قانون وزیر ورستو لاغې استفا ورکړي چې ولانجمنه ویډیو په میډیا خبره شوی و چې پکې ډېرې پیسې لیدل کیږي او ویل شوی د قانون وزیر سلطان محمد خان او نور کسان پکې د پیسو اخیستل ورکول کوي تیر ورځ په خبر پښتونخوا کې په دغه لانجمنه ویډیو کې پارلماني غړي سره د پیسو خودل شوی چې پکې د خبر پښتونخوا د خزانه وزیر هم خودل شوی وو سړونکو وای د سېنات د انتخاباتو لپاره څوک پیسې ورکوي او څوک پیسې اخلي دواړه د صادق او امین په زمره کې ناراضي او په کار د الیکشن کمیشن په دې اړه خپل کاروي وکړي او پاکستان د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ترانزټي تجارت لوزنامه د دریو میاشتو لپاره تر هغه غزولې ده تر څو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ نوې لوزنامه کې د وړاندې کړل شوو بدلونونو په اړه روانه خبرې پای ته نوي رسیدلې کال 2013 د فروری میاشت کې د سخت شوی د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ترانزټي سوداګرۍ د لوزنامې موده سبا یعنی د فروری په 11 منېټه سرته رسیدي د موجوده ترانزټي لوزنامې لاندې افغانستان کولای شي چې هغه د نړیوال تجارت لپاره د هند سره د پاکستان بندرونه او ځمکنۍ لارې وکاروي همدارز دا لوزنامه پاکستان ته هم د منځنۍ ایشیا هیوادونو سره د تجارت لپاره د افغانستان د لارې لاسرسي ورکوي د امریکا سېنات په پخوانی صدر ډانلډ ټرمپ په کیپیټل هیل د يرغل پر سر د مؤاخذه د مقدمه جاری ساتلو منځوري ورکړی ده د کانګرس لاندینی برخه یا ایوان نمائندگان د وړاندې نه د پخوانی صدر ډانلډ ټرمپ په خلاف د مؤاخذه د مقدمه لپاره قرارداد منځور کړی دی د امریکای په تاریخ کې دا دویم ځل دی چې پخوانی صدر ډانلډ ټرمپ پکې مؤاخذه شوی دی پرون د نهه یا سه شنبه په ورځ د کانګرس د ډیموکرات او ریپابلیکن غړو سېنات ته تر څلورو غنټو پورې خپل آئینی دلایل وړاندې کړل او دا غي ورستو په سېنات کې په اکثریت سره د دغه مقدمه د جاری ساتلو لپاره منځوري ورکړل شو ډیموکرات ګوندوي په خواني صدر خپل پلویان بل وکړي وو چې په شپږم جنوري په کیپیټل هیل یا د کانګرس په ودانه ورختلیو چې دغه د یو صدر سره نه خي او په کار ده چې مؤاخذه کړي شي خداغه د ګوند غړي وای د ترامپ د صدارت ختمېدو وروسته دغه مؤاخذه کول غیر قانوني کار دی د چین په سینکیانګ صوبه کې د ویغر مسلمانانو تور لګولې چې په زندانونو او حراستي مرکزونو کې ورسره د چین لخوا جنسي تشدد شوی دی په واشنگټن کې یو شمیر د ویغر ټولنې هغه غړو چې د سینکیانګ په حراستي مرکزونو کې وخت تیر کړي وایس اف امریکا ته ویلي په دغه مرکزونو کې ورسره د چین لخوا جنسي تیری شوی او هم د نورو خلکو سره روان دغه تشدد په خپل سترګو لیدلې خو چین دغه تورونه ردوي او دا د نړیوالو طاقتونو یو پروپاګاندا بولی او وای دغه حراستي مرکزونه خو د ترګری او تندروي په ضد د تعلیم او تربیت لپاره کارول کیږي
د وایس اف امریکا جی وری ډیو خبرونه مو اوریدل
منوریزم کو وایس اف امریکا دیو تا وګی یو بل مهم رپورت تاسو ته امره ګرځو د امریکا سېنات په پخوانی صدر ډانلډ ټرمپ په کیپیټل هیل د يرغل په سر د مؤاخذه د مقدمه جاری ساتلو منځوري ورکړی ده د کانګرس ایوان نمائندگان لوړاندې نه د ټرمپ په خلاف د مؤاخذه د مقدمه لپاره قرارداد منځور کړی ده په دې اړه نور تفصيل د ډیور اډیو همکار نوشروان قلندر په خپل رپورت کې وړاندې کړي
د کانګرس استادو ایوان چې د پخوانی صدر ډانلډ ټرمپ خلاف یې د مواخذه قرارداد درې اونۍ وړاندې منظور کړی وو، اوس سینټ ته وړاندې کړی شوی دی او سینټ پرون په دې د باس منظوري ورکړې ده. د آئینی طریقې کار تر مخه د نهې سه شنبه په ورځ د نمایندګانو ایوان وکیلانو سینټ ته په دې خپل دلایل وړاندې کړل چې ولې ضروری ګڼي چې د ډانلډ ټرمپ مواخذه دې وشي. د دلایل ورکولو په وخت د ایوان نمایندګان وکیلانو هغه ویډیو عکسونه هم سینټ ته ورخکاره کړل چې پکې خودلی شوی د پخوانی صدر ډانلډ ټرمپ پلویان په کیپیټل هیل یا د کانګرس په ودانې حمله کوي. په دې موقع د ډانلډ ټرمپ دوه وکیلانو هم د مواخذه خلاف سینټ ته خپل دلایل وړاندې کړل. د دوانو خواو دلایل اوریدو وروسته سینټ ته دغه مقدمه د منظورې لپاره وړاندې کړې شو چې د مقدمې په حق کې شپږ پنځوس او مخالفت کې سلور سلویخت سینیټرانو وټونه واچول. په سینټ کې د ډیموکریټ او ریپبلیکن ګوند د سینیټرانو شمیره پنځوس پنځوس ته، خو د ریپبلیکن ګوند شپږ سینیټرانو هم د مواخذې په حق کې رای ورکړې ده. لدې وړاندې په خپلو دلایلو کې د ایوان نمائندگان وکیلانو وویل چې پخوانی صدر ډانلډ ټرمپ د صدارت په اخیری ورځو کې کوم ګامونه پورته کړي وو، د هغې په سر باید د مواخذه وکړي شي. بلخوا د ډانلډ ټرمپ وکیلانو خپلو دلایلو کې وویل چې د مواخذه کاروای مقصد یو صدر د خپل هودي څخه لری کول دي. د ډانلډ ټرمپ سلور کاله صدارتي موده پوره شوې ده، اوس د نور صدر نه دی پاتې او په شلمه جنوري جو بایدن د امریکا د نوي صدر په حیثیت سوګند پورته کړی دی. لدی وجه دی د مواخذه لپاره دا کاروایی واپس کړی شي. د ټرمپ وکیلانو وویل چې ډانلډ ټرمپ په کیپیټل هیل د حمله لپاره خلک نه دی راپارول، یوازې مظاهرچیانو ته یې دومره ویلي وو چې د دریم نومبر نتایج بدلولو لپاره به خپل هڅې جاری ساتي. د ډانلډ ټرمپ مخالفه یو وکیل وویل چې که د ډانلډ ټرمپ مواخذه اوس نشونو نو دا به په راتلونکي کې د بل کوم هغه صدر مخه اوننیول شي چې غلط کارونه وکړي. ډانلډ ټرمپ د امریکا په تاریخ کې اولنی صدر دی چې د صدارت مودې وروسته مواخذه کیږي، او بل تاریخي خبره دا ده چې په دویم ځل یې مواخذه کیږي. په کال 2019 کې هم د پخوانی صدر خلاف د مواخذه کاروایی ناکامه شوې وه. په سینټ کې به د مواخذه په حق کې د سینټ د ټولو غړو په درو کې دوه برخې د سینیټرانو مرسته په کار وي. ټوله د سینیټرانو شمیره سل ده او د مواخذه په حق کې به د اووه شپېتو غړو د مرستې ضرورت وي. د مواخذه په شار ډیموکراټیک ګوند فعال دی او د ګوند سره په سینټ کې پنځوس غړي دي، خو د ریپبلیکن ګوند یوازې شپږو غړو پرون د دوی مرسته کړې وه. خو قانوني ماهرین وایي چې بیا هم مطلوبه شمیره د وش پیتو سینیټرانو مرسته حاصلول به د ډیموکریټ ګوند لپاره ګرانوي، او دا امکان زیات دی چې ډانلډ ټرمپ په دویم ځل هم د مواخذه کاروایینه بچي. ډیموکریټک ګوند دریځ لري چې څو وخت د ډانلډ ټرمپ خلاف ایوان نمائندگان قرارداد منظور کړي وو، نو هغه وخت هغه صدر وو. په دې وجه د مواخذه کاروایی آئینی ده او دا د جاري وساتل شي. نن د شورو په ورځ به په سینټ کې د ډیموکریټک ګوند وکیلان د دلایل وړاندې کولو عمل جاری ساتي چې د سینټ غړي په دې قانع کړي چې د ډانلډ ټرمپ مواخذه وکړي. دوه ورځې به نور دلایل اوریدل کیږي او سینیټرانو ته به د وکیلانو نه پوښتنو لپاره سلور ساعته هم ورکړي کیږي.
درمن اوریدونکو وایس اف امریکا دیوا تاغی ورزو یو بل مهم رپورت پلور. د چین په سینکیانګ صوبه کې د ویغر مسلمانان تور لګوي چې په زندانونو یا حراستي مرکزونو کې ورسره د چین لخوا جنسي تشدد کیږي، خو چین دغه تورونه ردوي او وايي حراستي مرکزونه د ترګری او تندروي په ضد د تعلیم او تربيت لپاره کارول کیږي. په دې اړه نور تفصيل د ډیو رډیو همکار نصر الله خان په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
ویغور وایي د چین په بندیخانو کې ویغور په جنسي توګه هم زورول کیږي. هغه ویغور چې د چین په بندیخانو کې وخت تیر کړی دی ویلي دي چې د تفتیش په محل چینایي مامورینو په بند کې ویغور په جنسي توګه زوروي او په زور ورسره د عیني شاهدینو په مخ کې جنسي فعل کوي. په 2013 کال کې د سینکیانګ په کنیز کاونټي کې په بندیخانه کې پاتې شوی 22 کلنې تورسنی زیاودون وی وی ته وویل هغه به په بند کې وهل کېدله، په جنسي توګه به زورول کېدله، او په اجتماعي توګه به ورسره جنسي فعل اوم شوی دی. میرمن ضیاءالدین دا مهال د امریکې په ورجینیا ریاست کې ژوند کوي. د وی وی رپورټ وایي د انساني حقونو د نړیوالو تنظیمونو اندازه ده چې د چین د 2018 راهیسې د 1 میلیون نه زیات کسان ویغور او نور ترک ژبه ویونکي د بندیخانو په کیمپونو کې ساتلي دي. د چین د حکومت داخلي دستاویزات چې افشا شوي، دغه بندیخانې د تعلیم په ذریعه د بدلون مرکزونه بلل شوي دي چې د ذهنونو د وینځلو، د ژوند د صفا کولو، د لارې خوالی مضبوطوي او برایي له منځه وړي. او بیا دغه مرکزونه د هنرونو د زده کړې مرکزونه بلل شوي چې هدف یې د ترهاګرۍ او د مذهبي سخت دریځۍ مخه نیول دي. د تور سنی ضیاءالدین قصه لومړی د بی بی سی خبری ادارې رپورټ کړی و. ضیاءالدین او د هغې خاوند چې په قام قزاق دي د سنکیانګ شهریان دي. په 2011 کال کې قازقستان ته ولاړل چې هلته یې یو کلینیک پرانیستو. په 2018 کال کې چې ضیاءالدین او د هغې خاوند سنکیان ته بیرته لاړل نو پاسپورټونه یې ضبط شول او د 2018 د اپریل په میاشت کې ضیاءالدین قازقستان ته د سفر په سر د بیا تعلیم د پاره بندیخانه ته ولېګل شو. قازقستان په شپږیش هغه ملکونو کې دی چې چین حساس ټاکلی دی. څو هفته وروسته ضیاءالدین د کیمپ نه آزاد کړی شو او د کال 2018 د جون په میاشت کې پولیس د هغه د خاوند پاسپورت بیرته ورکړو او هغه ته یې د 2 میاشتو د پاره قازقستان ته د سفر اجازت ورکړو، خو هغه یې د دې ضمانت په توګه په سنکیانګ کې وساتله چې خاوند به یې بیرته سنکیانګ ته راځي او په قازقستان کې به د چین خلاف هلو ځلو کې برخه نه اخلي. د ضیاءالدین خاوند د چینایي مامورینو د غوښتنې برعکس سنکیانګ ته بیرته لانړو او په کال 2013 کې چینایي مامورین ضیاءالدین بیا ونیوله، چرته چې هغه وایي په هغې او نورو زندانیانو د انتهایي بربریت او غیر انساني جنسي زور زیاتی وشول. ضیاءالدین وی وی ته وویل په سلورو مختلفو موقعو هغه د تفتیش لپاره بوتلل شوی، چرته چې هغه وایي د هغه خاص اندامونو ته د بجلی شاټونه ورکړی شول او اجتماعي جنسي فعل ورسره وشو. د چین د خارجه وزارت ترجمان تیره هفته د جنسي زور زیاتی داوی بی بنیاد وبللی. د امریکا خارجه وزارت یا سټیټ ډیپارټمنټ ترجمانی تیره هفته په یو بیان کې وویل د چین په بندیخانو کې د اجتماعي جنسي زیاتی او په جنسي توګه د ویغور د زورونې رپورټونه د تشویش وړ دي.
قدرمن اوریدونکو، دا وایس اف امریکا دیوه ریډیو دی. د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا د بیدرک شو کسانو د کمیشن په کوټه کې اوریدنه روانه ده. دا 300 کسانو د کیسونو سماعت شوه دي. په دوی کې 3 کسان کورونو ته رسیدلی. د دغه کمیشن مشري د بلوچستان د اعلی عدالت پخوانی چیف جسټس کوي. کمیشن په شپږ ورځو کې تر شپېتو زیاتو کیسونو اوریدنه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل د ډیور ریډیو خبريال حمید سمسور په ریپورت کې واوري.
د بی درکسو خلګو د کمیسون لوري نن په دریم ورځ باندې هم د کوټي د سیول سیکریټریټ په جمالی اډیټوریم کې اوریدنه تر سره کېدله. د بلوچستان د کورونو چارو د وزارت لوري وویل شو چې تر اوسه پورې د 3 کزیو سمات سوي دي. په دوی کې 3 بی درکسوي کسان خپل کورو ته در رسیدو په خلای وسو. وزارت وویل چې دغه کمیسون به په شپږ ورځې کې نور د 15 کزیو اوریدنه وکړي. دغه بی درکسوي کسان د بلوچستان له بیلابیلو سیمو څخه په کوم کې چې کوټه، خوزدار، کیچ، کلات، کچی، مستونګ، تربت، کل عبدالله، پنجګور، اواران، لسبیلان، نوشکی، چاغي او د خاران اوسیدونکي دي چې دوی له ډیرې مودې څخه بی درک وو. د بلوچستان د کورونو چارو د وزارت علي رتبه مامور وویل چې د بدرکسو خلکو په کزیو کې یو د پنجاب د راولپنډي او بل بیا د سویلي وزیرستان بدرکسوي کسان هم شامل دي چې د دوی د کزیو اربیدنه به هم کوي. د مرکزی حکومت له لوري د بدرکسو خلکو درا خوشکېدو لپاره د دغه کمیسون مشري د بلوچستان د عالی محکمې په خوانی قاضي الکوزات فضل الرحمن کوي. په بلوچستان کې د بدرکسو خلکو د سازمان وایس پار بلوچ میسینګ پرسن مشر نصر الله بلوچ یو ځل بیا د بدرکسو خلکو کمیسون ته حاضر نسول. د ویل چې دا کمیسون خپلواک نه دی او د حکومت په اشارو باندې چلیږي. لا حکومت څخه غوښتنه وکړه چې ټول بدرکسوي خلک دې راخوشي کړي او کچیر پر دوی باندې یو جرم یې نو عدالت دې وړاندې کړي. نصر الله بلوچ د دې خبرې ارکلای هم وکړی چې په روانه میاشت کې 40 کسان راخوشي شوي دي. دوی خپل کورو ته را رسیدلی دي. د ده په خبره چې دغه کسان د ډیره بوکټي، منګوچر، کلات، کوټه، خوزدار، د کیچ په شمول د نورو یو شمیر سیمو اوسیدونکي دي. د بلوچستان حکومت وایي چې دوی د بدرقصو خلکو د ستونزو د هوارولو لپاره عملي ګامونه اخیستي دي. د بلوچستان حکومت د بدرقصو خلکو شمیره ډیر کم بیانوي، لسلو زکیونی سب بیا تر یو سلو اویا ده، خو وایس پار بلوچ میسینګ پرسن بیا دغه شمیره په زرګونو بیانوي. د پاکستان د بشري حقوق سازمان هم د بدرقصو خلکو د ستونزو د هوارولو لپاره په وار وار باندې غوښتنه کړې ده او ویلي دي چې په زور باندې د خلکو د بدرقه کېدو لړۍ دی ودرول شي. حمید سمسور، یو ای ډی وا، کوټه.
قدرمن اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د پاکستان حکومت د نیا پاکستان هاوسینګ سکیم لاندې په ملک کې سرکاري ملازمینو او کاروباریانو ته د کورونو جوړولو لپاره قرضونه ورکړي دي. دا قرضونه هغه چاته ورکړل کېدې شي د چا د میاشتې آمدن چې د 1500 واخله تر 500000 روپو پورې. د دې سکیم په اړه خلک څه نظر لري او څه مشکلات دي پکې، د ډیو ریډیو خبریال احسان محمد خان په دې باندې د چارواکو او سیړونکو سره خبرې اترې کړې دي. راځي چې د احسان محمد خان دغه ریپورت واورو.
حکومت وايي د نوي پاکستان کورونو پروژې د لاري د بانکونو څخه پورونه ورکول هم روان کړي. په ابتواد کې موجود د دغه یو شخصي بانک تر مخه دوی ځای وګړو ته د سټیټ بانک د هدایتو تر مخه پور ورکولو د پاره د خواستونو غښتو عمل روان کړي او هغه څوک چې په خودلی شرطونو پوروي کولای شي چې د کور جوړولو او یا د ځمکې غښتو د پاره تر شپیتو لکو قرض د پاره خپل خواستونه جمع کړي. د دغه شخصي بانک منیجر سلمان شاه په دې اړه وایي،
هغه موږ تنخواه دار کسم ورکو، هغه چې کوم د کاروباري کسمه غستې شي او هغه چې کوم ریکوایرمنټس دی هغه دادی چې کم سه کم 3 کال یا 5 کال دی هغه د کاروبار یا د نوکرۍ شوی، هغه کې 5 کال نو مغستې شي، 10 کال نو مغستې شي او 10 کال نو مغستې شي او دا دې چې کوم دې د 10 لکو نو واخله تر شپېتو لکو پورې دوه دالون اغستې شي او دا دو خپل کور لپاره مغستې شي، تیار کور لپاره او پلاټ لپاره مغستې شي. دا دې چې کوم مارک اپ ته هغه مختلف ته اولی 5 کالو چې دې 5% ته، دویم چې کوم 5 کال دې دې 7% ته او اخیری چې کوم لس کال دې دې 15% ته.
په پاکستان کې چې یو خوا د آبادی کچا زیاتیږي نو بل خوا بیا د هیواد اقتصادي حالت له وجې د بیکوره وګړو شمیره هم په زیاتېدو ده. د ابتواد یو ځای وګړي جان محمد بنگشوای د حکومت له لوري د پور لاسته کولو لپاره دغه خودلی شرطونه دومره ګران او پیچلي دي چې پوره کول یې مشکل دي.
د ډوره ګران شرایط دي چې زمونږ د ملک د 70% خلک د غربت ستنه لاندې ژوند تیرې لګیا، نو هغه وبو دا دوره شرایط د انټرنیشنل لیول شرایط چې کوم د بانکونو د سټیټمنټس او دا شرایط چې کوم دي دا انتهایی مشکله دي او دا خلکو دا خستن ډیر مشکله ده. دا خو داسې ده لکه چې ته د بار مونږ سره جهازونو سودې کوي او یو انتهایی مشکل شرایط دوی خې دي چې زما دا خواسته چې دوی د شرایط کې ډیره اسانی پیدا وکړي. ته ولی چې دا غریب خلک دي او غریب خلکو د لپاره د ستا غربت نه لاندې وخت یې نو د لپاره آسان شرایط پکار دي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان چې واکمنۍ ته د راتلو وړاندې لوزونه کړی وو، په هیواد کې به 50 لکه ویډیا کورونه جوړوي. د دغه پروژې د لاري حکومت وایي اوس به خپل هدف پوره کوي، خو د ودانی ماهران وایي د ګرانۍ له وجې کوڅوک دغه قرض لاسته هم کړي نو یوازې په 8 لک روپو د کور ودانې او ځمکه اخیستل مشکل ګڼل کیږي. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، ابتابا.
قدرمن اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. ورزو یو بل مهم رپورٹ په لور. په قبایلی ضلعو کې د ترګری لخوا په سلګونو سکولونه په بارودی موادو الوزول شوي، دغه کې ځینې سکولونه بیرته جوړ شوي او په څه د بیا رغونې کار روان دی. خو موجوده روانو سکولونو کې استادان او طالب علمان وای د کړاوونو سره مخ دي. په دې اړه نور تفصیل د ډیو ریډیو خبریال ارشد مومن په خپل رپورٹ کې وړاندې کوي.
د مومند سترو کلی میډل سکول کې نږدې 8 کاله وړاندې 2014 شوې وې. د سکول ودانۍ ډېره برخه راغورځېدلې وه.
د هغې وروستو د دې زده کوونکي یو بل پرایمری سکول ته منتقل شوي چرته چې دوی اوس هم په یو ورانه ودانۍ کې زده کړې کوي. د سکول استادان وایي د دې ودانۍ په یوه کمره او یو برانډه کې زده کوونکي کلاسونه اخلي. دوی وایي اته کاله وړاندې ورسره د زده کوونکو شمیر د سلو پورې و، ولې اوس فقط څلوېښت زده کوونکي ورسره داخل دي. د سکول یو استاد حکیم خان وایي
دوباره به موږ سره کسان ماته کله چې 40 کسان کله 30 کسان کله 45 کسان دغه شان موږ سره وچلی دغه وخت په وران سکول کې ځکه چې کمره نه و باران دلان باران نه مطلب دی موږ سره باران پر موږ چټي کول او موږ په سوري پسې ګرځېدو یو دیوال سوري ته بل دیوال سوري ځکه چې ګوټه موږ کینو په د سکول موږ بهار وساتو دغه شان تراله او موږ دلته را شپ شي پرې موږ زموږ دغه کمره موږ ته پدې کې ناشته.
د سکول زده کوونکي وایي په سکول کې یې کړکۍ چاردیواري بجلی او د سخول اوبو نظام نه دی موجود. د اووم جومات یو زده کوونکی کامران خان وایي
ګرمۍ کې پکې ګرمۍ کېږي او کړکۍ پکې نشته پکې پکې نشته او یری وشراونې لویږي او په یخنۍ کې پکې یخنۍ کې کړکۍ پکې نشته.
په دې وران شوي سکول د بیا ودانۍ کار یو میاشت وړاندې پیل شوی دی. دلته کارکوونکي وایي دې سکول کې به ټولې اسانتیاوې موجود وي او کار مکمل کېدو وروسته به زده کوونکي کولی شي چې دلته د کلاسونو دپاره راشي. زی خلک وایي په نږدې علاقه کې دا یوازنی سرکاري میډل سکول و، خو د ورانېدو وروستو زیاتره زده کوونکي یې د تعلیم نه بې برخې پاتې شو او یا د لرې علاقو سکولونو ته د زده کړو دپاره لاړل. یو ځای اوسیدونکی تاج رحمان وایي
او دینا ماشاءالله بچی تقریبا کالجو ته لاړل ډېر ښه تعداد سروانو، خو چې کله دلته بلاسټو شو سکول متاثر شو نو دې د وجه ډېرو بچو سبق یې پرېخوستلې، بعضې نورو سکولونو ته لاړل او باج دې د وجه بالکل دا شو چې کلینډر یو ډاډه شروع کړی.
د مومندو د تعلیم محکمې چارواکي وایي په مومندو کې د یو سل شلو نه زیات سکولونه په بمی چودنو کې په مکمله او یا په جزوی توګه زیانمن شوي، خو په دې کې 50 یا سکولونه بیا جوړ شوي او په نورو یې کار روان دی. چې پکې ویش سکولونه د امریکایي مرستندوی ادارې یو ایس ایډ لخوا جوړیږي. د مومندو د تعلیم محکمې مشر نور حسن وایي
سکولونه جوړ شو بچی به زمونږ راشي سکولونو ته تقریبا 80-90-100 هغې سه به زمونږ انرولمنټ چې کم دی ام چې کم دی هغه مخکې لاړ شي لکه تیغ به شي نه زمونږ اور آل چې کم زمونږ سټوډنټ سټرینګ دی انشاءالله ام په دې کې زیات شي نه زمونږ کوشش داره چې انشاءالله څومره زر کېدی شي ودین د شیډیول ټایم سپیډر ټایم ادا برابر شي.
د مومندو ترڅنګ په نورو قبایلي ضلعو کې هم ترهګرې ضد جګړې په وخت وسلوالو سکولونه په بارودي موادو ولوزولي چې اکثر لبه د ورانولو ذمواري طالبانو په غاړه اخیسته. د پخوانی پاټا د تعلیم محکمې چارواکو ډیوه ته ویلو وسلوالو لخوا په مکمله یا په جزوي توګه د ورانو سکولونو شمیر په قبایلي ضلعو کې 1400 خو موجوده حکومتي چارواکي وایي چې دغه ورانو سکولونو کې زیاتره بیا جوړ کړي او یا هم پرې کار روان دی. مومن وایس اف امریکا ڈیوا.
ارمنو ریدل کو د وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو توجه. په پاکستان کې دوه نور نرخزیان په ډزو وجل شوې دي. پولیس وایي دا پیخه د پنجاب په ګوجرانواله سیمه کې رامنځته شوې چې پکې د شهزادی او زینی په نامه دوه نرخزیان وسلوالو د کور دننه په ګولو وشتلې او وجلې دي. د پاکستان د رسنیو تر مخه پولیسو د وجل شو نرخزیانو مړی د پوسټ مارټم د پاره هسپتال ته وړي، خداغوی وجون کی د مخینه تختیدلی دي. په پیښور کې د نرخزیانو د اتحادیه د شمیرو تر مخه یوازې په خیبر پښتونخوا صوبه کې د کال 2015 راهسي 3 نرخزیان وجل شوی. په دې اړه نور تفصیل د ډیور رادیو همکارا سمینا احسن په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د دې پیښې مقدمه د لدیوال وړایش پولیس تانه کې درج کړې شوې ده او دغه تانه د پولیسو مشر میډیا ته ویلي دي چې د پیښې پلټنې شروع کړې دي او ډېر ژر به په دې پیښه کې ککړ کسان ونیول شي. میډیا وایي په دغه پیښه د پنجاب نرخزیانو سخت احتجاج کړی او د حکومت نه غوښتل دي چې په دې وجنو کې ککړ کسان دي گرفتار او ورته دي سختې سزاګانې ورکړې شي. دغه نرخزیانو د حکومت نه د تحفظ غوښتنه هم کړې ده. تر دې وړاندې هم د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې یو شمیر نرخزیان د وسلوالو په ډزو وجل شوي او ګڼ شمیر د جنسي زورونو ترڅنګ د بدني تشدد سره هم مخ شوي دي. پیښور کې د نرخزیانو د اتحادیې د شمیرو تر مخه یوازې په خیبر پښتونخوا صوبه کې د کال 2015 راهسې 3 نرخزیان وجل شوي دي. په خیبر پختونخوا کې د نرخزیانو د حقونو د پاره کارکونکو تیمور کمال وای د نرخزیانو د وجنې مقدمه درج شي خو بیا ورستو په عدالتونو کې دوی ته انصاف نه ترلاسه کیږي. دیو ته هغه ویلي دوی غواړي چې کده نرخزیانو د وجنو مقدمه د ریاست په مدیت کې درج کړي شي نو بیا تم کېده شي چې دوی ته انصاف ترلاسه شي. په نرخزیانو باندې هم د غشان د حملو په سبب د خیبر پختونخوا حکومت په 2014 کې یو قرارداد منزور کړی وو او په وفاقي حکومت یې غږ کړی وو چې د دوی تحفظ دی وکړي. په 2013 کې د پاکستان سینیټ بیا د نرخزیانو د حقونو په حق لا یو قانون هم منزور کړو چې تر مخه د نرخزیانو سره د تفریق او يرولو د چلند مخنیوي کیږي او د صحت او ولسی زیونو ته رسایي د پاره د حقوقي د حقونو تحفظ هم کیږي. په 2019 کې هم وزیر اعظم عمران خان لخوا د صحت د پاره پروګرام کې په خصوصي توګه نرخزیان شامل کړی شوی وو. خود دې په وجود پاکستان کې د نرخزیانو سره د حقونو په لړ کې تفریق افزور زیاتوب د پیښو ریپورتونه په میډیا خبريږي. په 2019 کې د پاکستان سپریم کورټ د شمیرو تر مخه په ملک کې د نرخزیانو آبادی 3 لک پورې ده. خود دوی د حقونو د پاره کارکونکو وایي دا شمیره د دینه هم زیاته کېدې شي. پاکستان کې زیاتره نرخزیانو سره هم خپل کورنۍ هیڅ قسمه تعلق نه ساتي چې په سبب دوی هم د خپل ټولنې د خلکو سره ملګری شي او بیا په ټولنه کې هم د دوی پر ضد د کرکه او سپک نظر د خویونو په سبب دوی ته مناسب د کار روزګار موقع هم نه ورکړی کیږي چې دوی په خپل وای مجبورن بیا رقصونو محفلونو خیر غوښتلو او نور داسې کارونو ته پاتې شي.
قدرمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا دیو ریډیو ده د خبرونه په اخره کې ورزو اداریه ته د اداریا د امریکا د حکومت نظر سرګندوي او زمنګ همکار مختار خلیل صاحب د لپاره تیار کړی ده. راځي چې په غړې وورو
امریکای په برما کې په فوجي بغاوت ډیر سخت فکر مندي ښکارا کړی ده. د برما فوج د نېشنل لیگ جمهوریتي پارټۍ مشران نیولې دي چې په کې د برما د نانه جمهوریتي مشر آنګ سان سوچی صدر یو وین منټ د کابینی وزیران د مختلفو سیمو اعلی وزیران د حکومت مخالفه سیاستدانان لیکوالان پولیسي نمائندگان او د بشري حقوقو مرستيالان شامل دي. برما کې په 8 نومبر د عامو انتخابونو کې دونه پس د برما د پارلیمان لوبه اجلاس را بلل شوی وو. د 8 نومبر په عامو انتخابونو کې جمهوریت نېشنل لیگ یا ان ال ډي پارټي 3.5% نشستونه ګټلې دي. د ان ال ډي پارټي زنانه مشر آنګ سان سوچی د کال 2015 نه د ملک پولیسي مشر را روانه ده. د برما حکومت د عامو انتخابونو د نتیجو منلو نه انکار کړی دی او په دې کې د ټګو ټورو کېدو تورونه لګولې دي. خو چې کله د فوج له طرفه لګېدلې تورونه ثابت نشول نو فوج د پارلیمان نه تاو شو او د بغاوت اعلان یې وکړو. د برما فوج تر یو کال پورې د هنګامي حالاتو لګولو اعلان کړی دی او داوی کړی دی چې د کال 2018 په آئین کې فوج ته د هنګامي حالاتو د نفاذ حق ورکړی شوی دی. فوج د حکومت ټول انتظامی اډانه قبضه کړی ده. په زیاتره سرکاري وزارتونو یې چولداره یې ودرولې دي. د ټلویزیون زیاتره نشریات یې ځنډولې دي او د ولسی خلکو او نمائندګانو نیوه ته لاس اچولې دی. فوج ټول اختیارات سر لخکر جنرل من آنګ هیلینګ ته ورکړي دي. دین وړاندې فوج ولسی جمهوری منتخب مشرانو سره د تیرو څو کلونو راځي په اقتدار کې شریکوال را روانو. په دې موده کې د برما فوج د برما په سیاست کې ډیر دننه ننوته دي. په آئین کې فوج ته د دفاع او د داخله چارو د وزارتونو ځان سره د ساتلو اختیار ورکړی شوی دی. دین علاوه فوج ته پارلیمان کې سرغرمه برخه نشستونه هم ورکړی شوی دی. د امریکای صدر جو بایدن بین الاقوامی برادرۍ ته کلکه وینا کړې ده چې را وړاندې شي او د برما په فوج فشار راوړي چې په اقتدار خپل قبضه ختمه کړي، د بشري حقوقو مرستيالان او سرکاري چارواکي خوشي کړي، په ټیلی مواصلاتو لګیدلې بندیزونه لری کړي او په عامو خلکو د زور زیاتی کولونه ډډه وکړي. د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن د برما په فوجي مشرانو غږ کړی دی چې په 8 نومبر عامو انتخابونو کې ورکړي عوامي ووټ لا عزت ورکړي. امریکا د جمهوریت آزادۍ امن او ترقۍ لپاره د برما د خلکو په حالو دلو کې دوی سره ټینګ ولاړه ده. فوج باید چې د خپل ټولو کړو اقداماتو نه لاس پسر شي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیګي اډیټوریل وی او ای واشنگتن ډي سي 202 3 USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولای شي. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
گرام اوریدونکو السلام علیکم. دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے نن دا شروع راست کال 2021 د فروری د میاشتې 10 نیټه ده. دا وخت په پاکستان کې مازیګر شپږ، افغانستان کې 15 نیمې، او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د سهار 8 بجې دي. د ډیو رادیو په دې یو ساته خبری خپرونه کې درته زه بختور شاه هرکلی وایم. په دې خبری خپرونه کې یو شمیر مهم رپورټونه لرو، خو لومړی پام شي د مهمو خبرونو سره ټکو ته. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي د سینټ راتلونکو انتخاباتو لپاره د وټونو تجارت د وس نه شروع شوه، او تورې لګولې دا وخت د بلوچستان اسمبلی نه د سینټ د غړي جوړېدو نرخ او 1 کروڑ روپۍ ښکارا شوه دي. او د امریکا سینټ په پخوانی صدر ډانلډ ټرمپ په کیپیټل هیل د یرغل په سر د مؤاخذه د مقدمه جاری ساتلو منځوري ورکړې ده. د کانګرس د ایوانی نمائندگان لخوا د وړاندې نه د ټرمپ په ضد د مؤاخذه د مقدمه د پاره قرارداد منظور شوه، او د چین په سینکیانګ صوبه کې د ویغر مسلمانانو تور لګولې چې په زندانونو او حراستي مرکزونو کې ورسره جنسي تشدد شوه، خو چین دغه ډول تورونه ردوي. او وسته خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي د سینټ راتلونکو انتخاباتو لپاره د وټونو تجارت د اوس نه شروع شوه دي، او تور یې لګولې دا وخت د بلوچستان اسمبلی نه د سینټ غړي جوړېدو نرخ تر 1 کروڑ روپو پورې ښکارا شوه دي. په پاکستان کې مخالف ګوندونه او پارلماني غړي د وړاندې نه د سینټ انتخاباتو په اړه د حکومت د صدارتي حکمنامې خلاف دي، چې پکې به د خفیه وټونو په ځای د لاس په اوچتولو سره ښکارا د سینټ وټونه کیږي. مخالف ګوندونه وایي دا کار د پارلمان د خپلواکۍ، دستور او عدلیه د ازادۍ په ضد دی. په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف د حکومت د قانون وزیر وروسته لاغې استعفا ورکړي، چې یو لانجمنه ویډیو په میډیا خپره شوې و چې پکې ډېرې پیسې لیدل کیږي، او ویل شوی د قانون وزیر سلطان محمد خان او نور کسان پکې د پیسو اخیستل ورکول کوي. تیر ورځ په خیبر پښتونخوا کې په دغه لانجمنه ویډیو کې پارلماني غړي سره د پیسو خودل شوی، چې پکې د خیبر پښتونخوا د خزانه وزیر هم خودل شوی و. څېړونکو وایي د سینټ د انتخاباتو لپاره څوک پیسې ورکوي او څوک پیسې اخلي دواړه د صادق او امین په زمره کې ناراضي، او په کار د چې الیکشن کمیشن په دې اړه خپل کاروي وکړي. او پاکستان د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ترانزیټي تجارت لوزنامه د 3 میاشتو لپاره تر هغه غزولې ده تر څو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ نوې لوزنامه کې د وړاندې کړل شوو بدلونونو په اړه روانه خبرې پای ته نوي رسیدلې. کال 2010 د فروری میاش کې د سخت شوی د پاکستان او افغانستان ترمنز د ترانزیټي سوداګرۍ د لوزنامې موده سبا یعنی د فروری په 11 نیټه سرته رسیدي. د موجوده ترانزیټي لوزنامې لاندې افغانستان کولای شي چې هغه د نړیوال تجارت لپاره د هند سره د پاکستان بندرونه او ځمکنۍ لارې وکاروي. همدارز دا لوزنامه پاکستان ته هم د منځنۍ ایشیا هیوادونو سره د تجارت لپاره د افغانستان د لارې لاسرسي ورکوي. د امریکا سینټ په پخوانی صدر ډانلډ ټرمپ په کیپیټل هیل د یرغل په سر د مؤاخذه د مقدمه جاری ساتلو منځوري ورکړې ده. د کانګرس لاندینی برخه یا ایوان نمائندگان د وړاندې نه د پخوانی صدر ډانلډ ټرمپ په خلاف د مؤاخذه د مقدمه لپاره قرارداد منځور کړی دی. د امریکای په تاریخ کې دا دویم ځل دی چې پخوانی صدر ډانلډ ټرمپ پکې مؤاخذه شوی دی. پرون د نهه یا سه شنبه په ورځ د کانګرس د ډیموکرات او ریپبلیکن غړو سینټ ته تر څلورو غنټو پورې خپل آئینی دلایل وړاندې کړل، او دا غي ورستو په سینټ کې په اکثریت سره د دغه مقدمه د جاری ساتلو لپاره منځوري ورکړل شو. ډیموکرات ګوندوي پخوانی صدر خپل پلویان بل وکړي وو چې په 6 جنوري په کیپیټل هیل یا د کانګرس په ودانه ورختلی چې دغه د یو صدر سره نه خای او پکړه چې مؤاخذه کړی شي، خداغه د ګوند غړی وای د ټرمپ ته صدارت ختمېدو وروسته داغه مؤاخذه کول غیر قانوني کار دی. د چین په سینکیانګ صوبه کې د ویغر مسلمانانو تور لګولې چې په زندانونو او حراستي مرکزونو کې ورسره د چین لخوا جنسي تشدد شوی دی. په واشنگتن کې یو شمیر د ویغر ټولنې هغه غړو چې د سینکیانګ په حراستي مرکزونو کې وخت تیر کړی وایس اف امریکا ته ویلي په دغه مرکزونو کې ورسره د چین لخوا جنسي تیری شوی او هم یې د نورو خلکو سره روان دغه تشدد په خپل سترګو لیدلی.
The Voice of America